ستری مشهی دا مشال ریډیو دے دولو صبح جو په دی خبری غړای کې زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه و منای د دې خبری غړای د سر موضوع د امریکا د ولسمشرای په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند د امیدوار ډونلډ ترامپ چې په خوانی ولسمشر هم پاتې شوی دغه په انتخابی جلسه ډزې شوې دي د زموږ د سر موضوع دا د ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب د دې خبرونه برخه دي کتر پای پورې را سره مل پاتې شوی د سیمه او نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي کومبه د هارون باچانا خبرونه وو
سرٹکی بلوچ یکجہتی کمیٹی په کوټه کې احتجاجي پرلت وهلې او حکومت غواړي چې دوی بندي ملګری خوشی کړي د خیبر پولیس وایي د خبريال خلیل اپریدی د وژنې پلټنې تیز کړې دي او زرد ذکاتیرونو ته ورسي او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر غونډه شو او ډزو کې دوه کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ سه حکومت غوښتي چې دوی د ولا درک ملګری ظهیر زیب بلوچ تر څنګ ټول ل درک بلوچستان خوشی کړي نوموړی پرون د کوټې په جی پی او چوک کې د بلوچستانو یو احتجاجي پرلت په وینا کې وویل چې درې ملګری د کوټې په سیول لختون کې د ژوند او مرګ په برید ولاړ دي او شل نور چې ښځې هم پکې شامل دي په حکومتي قیدخانو کې دي مهرنګ بلوچ د ورک بلوچستانو شمیر 50,000 یاد کړ او هوډ یې وښود چې د هغوی تر خوشی کېدو پورې به خپل احتجاج جاري وساتي بل پلو د بلوچستان پولیسو د جولای پر 12مه د مهرنګ بلوچ ترڅنګ د بلوچستان د یووالي کمیټې د ځینو نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي پولیسو تور پورې کړې چې بلوچ احتجاجیانو د جولای پر 12مه په کوټه کې سرکاري ودانیو ته زیان رسولی او پولیس سرتیري زخمی کړې دي په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزیا لانګو ویلي چې ظهیر زیب بلوچ حکومت نه دی پورته کړی او دا چې هیڅ څوک په د کوټې امنیت خرابولو ته پرې نږدي حکومت د بلوچستان له یووالي کمیټې سره د خبرو وړاندیز هم کړی دی خو د کمیټې مشر مهرنګ بلوچ سي پرون ویل چې تر هغه چې بندي ملګري خوشي او د دوی پر ضد مقدمه ختم نشي لو حکومت سره به خبرې ونه کړي د خیبر پولیسو ویلي د ځای خبريال خلیل اپریدی د وژنې په تور یې گرفتار کړو نه هو مشکوک کسانو څخه پلټنې روانې دي او زرد چې اصلي قاتلانو ته ورسي پولیسو دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په خیبر کې د اشتهاري مطلوب ملزمانو د گرفتارۍ لپاره هم عملیات تیز کړي دي خلیل اپریدی چې د سیمې پیژندلې خبريال او د خیبر د خبريالانو ټولنې مشر پاتې شو د جون پر 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې وسلوال وواژه لاغه په قسم د سیورسته خیبر قومي اتحاد اپریدی د قاتلینو د نیولو او د ځلې د امنیت د ټینګښت په هدف د لنډی کوتل په تکیه مرکز کې احتجاجي پرلت ووهه چې لا هم روان دی د پرلت یو مخکښ غړي او تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری پرون مشالډو ته ویل د خیبر خلکو هو کړکړې چې نور به د بدمنۍ په پیښو غلي نه پاتې کیږي
په کلو کې جرګې هم وشوې چې امن د پاره به مونږه اواز په هر فورم باندې به وشتو څنګه په ماضي کې مونږه غلطۍ کړې یا مونږه خاموشي اختیار کړې ده دیوارې به مونږه خاموشي نه اختیارو مونږ به د امن د پاره به اواز وشتو
د خیبر ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نور ضلعو کې هم پرستاو کې خلکو د امن لپاره مظاهرې او جرګې وکړې د پاکستان حکومت او هم پوست په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي د پاکستان د شماریاتو اداروایي په هیواد کې په لومړي ځل د کرنې د ځمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي د دې ادارې یو چارواکي سرور ګوندل د جولای پر 13مه یعنی پرون مشالډو ته وویل چې د ټولو صوبو د اړوند ادارو د افسرانو یو تربیتي پروګرام دا مهال په اسلام آباد کې روان دی او تمه ده چې په اګست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروې پیل شي نوموړي زیاته کړه چې په دې پروژه کې به د ځمکو د هغو د مالکانو ترڅنګ د مالدارۍ او زرعي مشینرۍ په اړه هم معلومات غونډ شي د دې پروګرام په اړه د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې او چارواکي محمد عارف خان مشالډو ته وویل سبیل 19 لکه کروندګرو څخه یوازې 6 لکه له دوی سره راجستر دي نوموړي هیله خو دا چې د کروندګرو د غوی د ځمکو په اړه ډیجیټل معلومات به د سبیل د زراعت او د پرمختیا لپاره ګټور ثابت شي دا په داسې حال کې دا چې بارانونو او سیلاونو په خیبر پښتونخوا هم بلوچستان کې د کر کروندې ډېرې ځمکې خرابې کړې او د میوه باغونه یې ویجاړ کړې دي پر دې سربیره کروندګر د بجلی د لوډ شیډنګ او د کیمیایي سرو د لوړو بیو له امله شکایت کوي او وایي چې حاصلات یې خورا اغیزمن شوي دي تاسو مشال لري ته غوږی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه رپورت رد کړی چې وایي د هیواد د بهرنیو وسلوالو په خوندي ځای بدل شوی دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون په کابل کې طلوع نیوز ټلویزیون ته وویل د امنیت شورا د څار کمیټې وروستی رپورت د ناسمو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی هغه زیاته کړه دوی داعش ډله ځپلې او د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په څیر نورو ډلې چې ملګرو ملتونو یادې کړي په افغانستان کې نشته امنیت شورا د جولای پر 10مه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده داعش او تحریک طالبان پاکستان وسلوال شتون او فعالیتونه لري. تر دې وړاندې د پاکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. او پرون د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې د هغه واد ولسمشر انتخاباتو د ممکنه کاندید ډونلډ ترامپ پر کمپاینی غونډه ډزې شوې دي، خو خپل ترامپ ته زیات زیان نه دی اوخته. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي د مشکوک حمله کوونکو په ګډون دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د جمهوری پال ګوند کاندید واتیا کلن ډونلډ ترامپ بټلر کې پر ځایي وخت ماسپخین مهال خلکو ته وینا کول چې د وو ډزو اوازونه واوریدل شول او وروسته د خلکو نارې اوچتې شوې او ورختای خبره شوه. د ترامپ انتخاباتي ډلې په یو اعلامیه کې د پولیسو او د قانون عملي کوونکو ادارو مننه کړې چې وایي په چټکۍ اقدام کړی دی. تر پیښې وروسته د امریکا د خفیه خدماتو د ارتباطو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ترامپ خوندي دی. د امریکا پولیسو د حمله کوونکو نوم نه دی په ډاګه کړی او د پیښې د انګیزې په باب هم څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی ویلی خوخته چې ډونلډ ترامپ رک روغ دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی ډونلډ ترامپ د جمهوری پال ګوند لوري د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د یو کاندید په توګه ونومول شوی. د امریکا ځینو نومیالیو سیاستوالانو او د نړۍ یو شمېر رهبرانو د پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر غونډه د ډزو پر پیښه خپګان خولې دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه ستاسو قربا مجید بابر یم. خبري غړې وا هارون باچا درته خبر نوړاندې کول. که د دې خبري غړې تر پای پاتې شوي ځنیدا مهم مطالبه هم وري. په امریکا کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ترامپ په انتخابي جلسه ډزې شوې.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
په کوټه کې د بلوچ چک جهتای کمیټې لخوا راغونډه شوې احتجاجي جلسې ګډونوال د آزادۍ غوښتنه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په دغه هیواد کې آی ایس آی ادارې ته د ټلیفون د کالونو د ریکارډ کولو چې کوم حکم شوی دغه پر ضد به عدالت ته ځي.
بالکل موږ د دې غندنه کوو د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده ایچ آر سی پی کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا او را سره مل پاتې شي نو د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. ورزو د سر موضوع ته پرون د جولای په 14مه د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې د هغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ریپبلیکن ګوند ممکنه کاندید ډونلډ ترامپ پر غونډه ډډې شوې دي چې پکې نوموړي ته سزیان نه دی اوړېدلې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي خوښ دی چې ډونلډ ترامپ روغ رمټ دی. د مشال ریډیو د انګریزي سانګي راپور عبدالحی کاکړ وړاندې کوي چې د ډونلډ ترامپ لږه پیلېږي.
And you know that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened.
دا پر اتا بیا کلن ډونلډ ترامپ باندې د هلي منځار دی. هغه چې د جولای په 13 منټه د پنسلوانیا ریاست په بټلر کې پر ځای وخت ماشین محل خلکو ته څنګه وینا پیل کړه چې پر دې محل د ډزو شکونه واورېدل شول. له دې سره په خلکو کې نارې اوچتې شوې او وارخطایي خپره شوه. له ډزو وروسته پولیسو چټک غبرګون وکړ. لکه با پس ټرمپ له پولیسو سره راڅرګند شو او شای غوږ یې په وینو لړلې و. په پوزوش کې یو خپل بوته لاس وخځولې چې په جواب کې خپل بهم شعارونه پورته کړل. پولیسو هغه په غالي کې جوړې تر پیښې وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ترامپ خوندې دی. وروسته امنیتي پولیس وویل چې د مشکوک کس په ګډون دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن چې د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی ویلي خوښ دی چې ډونلډ ترامپ روغ رمټ دی. د امریکا ځینو نومیالیو سیاستوالانو او د نړۍ یو شمېر رهبرانو د پخواني ولسمشر ډونلډ ترامپ د انتخاباتي کمپین پر غونډه د ډزو په پیښه خپګان ښودلی دی.
مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو کوټی ته بلوچ یک جهتی کمیټه له حکومت غوښتي چې د دوی د یوې ملګری زهیر زیب ترڅنګ ټول لادرک بلوچستان خوشی کړي. دا خبره د کمیټې مشر مهرنګ بلوچی پرون په کوټه کې د بلوچستانو یو احتجاجي پرلت په وینا کې کړي. بل په لور د بلوچستان پولیسو د مهرنګ بلوچی په شمول د کمیټې د ځینو غړو پر ضد مقدمه درج کړي او هغه یې تورن کړي چې په کوټه کې سرکاري ودانو ته زیان رسولی او یو شمیر پولیس سرتیري ټپي کړي دي. د موضوع تفصیل ایوب ترین راکړي.
د جولای په 12مه نیټه د کوټ په سیولاین تھانه کې په درسي وی اف آی آر کې ویل شوی دی چې د جولای په 12مه نیټه د مارنګ بلوچ په مشر کې لاری نه هواز د کوټ شهر په لوی سړکانو راوتلې، بلکې د ځینو میرمنو په ګډون د لاریون برخوالو او سرکاري ودانو او نورو شانته ځان اړولې او د دوی د برید په نتیجه کې ځینې پولیسوالا زخمیان شوی وو. بل په لور ته د بلوچ اکټیټی کمیټې لخوا نه هواز په کوټ کې د احتجاج لړۍ روانه ده، بلکې دوی د جولای په 13مه نیټه د کوټې د اکی چوک څخه راوتلي او پر جی پی او چوک پر لته دوام ورکړی دی، چې لامل یې د کوټ شهر په زیاترو برخو کې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی دی. مرمن مارنګ بلوچ وویل چې د دوی د احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو د زهیر زیب تر څنګ ټوله لادرکه کسان نوي را خوش شوي. موږ درې ملګري په روغتون کې د مرګ سره مخامخ دي. د زهیر بلوچ تر څنګ 50,000 بلوچان لادرکه دي. حکومت ته بخپل طاقت ښکاره کړو او تر هغه وخت پورې به نه ولاړیږو چې تر څو حکومت موږ غوښتنې نه وي منلې. میرمن مارنګ زیاته کړه چې تر اوسه شل ملګري په حکومتي قیدخانو کې بندیان دي. هلته درې ورځې وړاندې د پولیس سره په اړخ وډب کې نیول شوي ځینې کسان د عدالتو د لارې را خوش شوي دي. په دوی کې د لادرکه بلوچانو د اتحادیې مشر نصرالله بلوچ هم شامل دی. د را خوش کېدو وروسته په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت نوموړي وویل چې د جولای په 12مه نیټه د لادرکه کسانو د مندنې په اړه راوتلي پر لاریون پولیسو مخامخ ډزې وکړې. نوموړي غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه د یو جوډیشل کمیشن وټاکل شي.
10 کې قریب نوجوان ابي بي ټراما سنټر او اسپیټال می ایڈمنٹ ہے.
ولس ته نږدې ځوانان اوسم په ټراما مرکز او اسپیټالو کې داخل دي او په مرمنو تشدد شوی دي. د انتظامی چارواکو دا خبره دروغ ده چې لومړی د مزارچانو لخوا پر دوی د ډبرو وارونه وسول. ټول ریکارډ پروت دی، هغه باید وکتل شي، ځکه چې پر لاریون لومړی ته انتظامی لخوا ګوته وال شوی و. پر دې مهال زخمی شوی میرمن حوران بلوچ زیاته کړه چې د دوی هلې ځلې به تر هغه وخت پورې روانې وي چې تر څو یې ټولې غوښتنې نوې منل شوي. اوس حکومت موږ په ضد مقدمې جوړول غواړي. په کار خدا و چې میډیکل رپورټ جوړ شوی وای، ځکه چې زما اډوکې مات او زخمی شوی یم او ټانکې هم را لګېدلې دي. خو بیا به هم تر اخري ساور کولو پورې هلې ځلې روانې وساتو. بلخوا صوبایي حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې هیچ چا د به د کوټ په ګډون د صوبې د امنیت د ورانولو اجازه نه ورکوي. دا خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میرزیا لانګو په مشرتابه کې په یوه غونډه کې شوې ده. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو حکومتي پلاوی به د پرلت د ختمولو په خاطر د دوی د مشرانو سره خبرې کوي او د دوی د غوښتنو جاج به اخلي. خود ورستی اطلاع لمخې د بلوچ اکجایتی کمیټې لخوا د حکومت سره د خبرو دا وړاندیز رد شوی دی. په دې ترڅ کې مارنګ بلوچ ویلی دی چې تر څو نیول شوي کسان نوي را خوش شوي او د دوی په ضد جوړې شوي مقدمې نوي اخیستل شوي، تر هغه وخت پورې به دوی و خبرو ته جوګه نه شي. دا د ونې وړ ده چې د بلوچ اکجایتی کمیټې او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی دغه وروسته زیات شو کله چې د جولای په 12مه نیټه د بلوچ اکجایتی کمیټې لخوا د لادرکه ځوان زهیر زیب د مندنې په خاطر د سریاب سړک څخه یو لاریون د کوټ شهر په لور روان و او چې کله یاد لاریون و کوټ شهر ته د را داخلېدو په هڅه کې وو، نو هغه وخت د پولیسو سره اړخ ډب رامنځته شو. د پولیسو په خبره چې دا اړخوړب هغه وخت وسو کله چې د لاریون ځینې برخوالو د کوټ ښار و ریډ زون ته د داخلېدو هڅه وکړه، خو وروسته پولیسو مظاهرچیان پر شا د بیولو په خاطر اوښکې بیوونکی ګیس وکاروئ، ځکه چې د پولیسو په وینا د مظاهرچیانو لخوا پر پولیسو د ډبرو وارونه سوي وو چې له امله یې ځینې پولیس والا هم زخمیان دي.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. اوبین کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو د خیبر لنډی کوتلتا. د خیبر د للی کوتل په تکیه مرکز کې د بدمنۍ پر ضد د لګول شوې احتجاجي پرلت شاوخوا سلیری شو دی وشوي. خیبر قومي اتحاد د احتجاج له هغه وروسته پیل کړی کله چې وسلوالو د جون پر 13 د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل جبران اپریدی وواجه. دې پرلت هر ورځ د سیمې قومي مشرانو، سیاسي او مدني فعالانو ورځي او ویناوې ورته کوي. د خیبر ضلع پولیس په عین وخت کې ډاډ خی چې د خلیل اپریدی قاتلین بازر ونیسي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د خیبر قومي اتحاد غړي او تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د احتجاجي پرلت ته وخت په وخت باندې د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي کسان راغواړي او دلته د بدامنۍ پر ضد او امن په حق کې خپلې ویناوې کوي.
په کلو کې جرګې هم وشوې، ځایي خلکو سره مشاعره وشوه، پکې چې په هغې کې شاعرانو خلیل جبران شهید ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. مقامي چې کوم علما کرامو هغو هم د امن باندې خبرې وکړې او ترهګري د اسلام په ضد باندې وبلله، د انسانیت په ضد باندې وبلله، او دا یو وشي اسلام هم امن له ترجیح ورکوي. بالکل د امن لپاره به مونږ اواز په هر فورم باندې به وشتو، او مونږ دې ته مطلب دی چې چمتو یو. څنګه په ماضي کې مونږ غلطۍ کړې دي یا مونږ خاموشي اختیار کړې ده، دیوارې به مونږ خاموشي نه اختیارو، مونږ به د امن لپاره به اواز وشتو.
د خیبر قومي اتحاد مشر او سیاسي فعال مراد حسین پرده وای چې د امن بحالی لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او اوږدې مودې پورې به دوام ورکړي.
چې مونږ یو قسم له احتجاجي کیمپ لګولې دی، نو دغه مونږ پروګرام روان دی انشاءالله، او د قومي مشرانو په نگرانۍ کې، او مونږ غوښتنه هم دا کوو چې مونږ امن غواړو. ټول قومونه هم راوغوښتل مونږ لانګ مارچ وکړو چې هغه چې 7 کیلومتر په فاصله باندې مبنی وو، او بیا چې په هغې مارچ کې د سکول طالب علمانو، ډاکټرانو، علما کرامو، سیاسي خلکو، سماجي قومي مشرانو ګډون وکړو په لوی شمار سره، کومو علاقو کې چې امن وي، هلته ژوند وي، هلته سکون وي، روزگار وی، التماشیت نظام خوی.
د لنډ کوتل په تکیه مرکز کې سرک غاړي تھا د احتجاجي پرلت پس له هغه لګول شوې چې کله د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو کې خبريال خلیل پردای وسلوالو په ډزو وواژه. د جولای په 13 نیټه د خیبر ضلع پولیسو لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د خلیل پردی د ورژنې په تور کې لگ تر لگا نه مشکوک کسان نیولی او دوی نه پلټنې روانې دي او ډیر ضربا اصل ملزمانو ته ورسی. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په خیبر کې د اشتهاري مطلوبو ملزمانو پر ضد هم عملیات پراخه کړي او چاته به اجازه ور نه کړي چې په دې سیمه کې امن ته زیان ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبری غړی ده. د دې خبری غړی بل راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن دا وایي چې په دغه هیواد کې د کالونو د ریکارډ کولو په اړه باندې کوم حکومتي پریکړه ده، نو د هغه پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. او دا د پاکستان حکومت د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د خلکو د ټلیفون ریکارډ کولو لپاره یو اجازت ورکړو، خو په دغه اړه باندې خبریالان او قانون پوهان هم زیات اندېښنې ښایي. نو په دې اړه راپور وو د یوې وړې دمې نه پس.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمن اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد دی، نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازه دی، دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د شاندې د نورو حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلي دو دات پورې چې دی هغه د نو د دې قسمه دغه بالکل مونږه د دې غندنه کوو، د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده ایچ آر سی پی کې چې په دې باندې کورټ ته لاړ شي. او بس خبره صرف دا ده چې زنی نور په شریکه باندې د تک پروګرام نه شریکه نه نیواز ایچ آر سی پی چې د خپل وکلا په ذریعہ باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3 په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی لوړ پوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڈ د جولای پر 9 د مخالفو ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده، خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون نبا په خاص توګه د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي.
چې امریډیا حواله سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه ایکسکلوسیو سټوریز باندې کار کوي. مثال خبره چې تاسو خلکو سره رابطه کوم چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي، او دې مطلب دا شو چې زما زه ایکسپوز شوم، زما چې کوم سورس دی هغه م ایکسپوز شو، او زه چې کوم خبر کوم هغه ما نه پہلا دوی ته ملاوي. نو زه که یو خبر کې تحقیق کوم خام خا ٹائم لگی زما خپل دا خیال دے چې دی باندې لگا مشوره پدې پکا دی چې ټیک دا چې دوی ټیپینګ کین نو دا غم یو طریقہ کار پکار دی.
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وای چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزی ده.
هتاک عزت چې کوم دی کنه چې په عزت لاس نشي چولې دي، انسان یو ډیګنيټي ده، اشرف المخلوقات ته د دې ډیګنيټي سره ریکوایرمنټس دی، هغه ته نشي وایلیټ کولې، او دا فنڈامنٹل رائٹ دے، آئینی حق دے. کته چا خبری ریکارڈ کے نو دا ہم غیر آئینی دا، غیر قانونی دا. یو سڑے دے دے بچر تا اس د خپل کور والا سا خبری کئی، د خپل مور سره خبری کئی، کور خبری بکے، او دا تا ٹیپ کین، او دا خطا دا غد چادر او چار دیواری پا پامالی وکړه. دا بالکل غیر آئینی دا، غیر قانونی دا، غیر انسانی دا، او په دې حد کڼډو باندې دنیا به هم اقوام متحدہ عالمی کم قوانون چیزی دا ہیومن رائٹس ڈکلیریشن، یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دا غدی رائٹس دی دا دا غیم خلاف ورزی دا، او پکار دا دا چی دا قانون دی پاس نکی دا نوٹیفیکیشن دی واپس والی، زکر چی دا دا بنیادی حقوق و خلاف ورزی دا.
پا دغه قانون کې د بدلون پر رد د جولای پر 14 لاهور های کورټ کې یو کس مشکور حسین د وکیل ندیم سرور په ذریعہ ریټ درخواست جمع کړی دی. هغه په دغه درخواست کې غوښتنه کړې چې د ټلیفون ټایپ کول د یو فرد په محرمیت مهم برید ده. د خورا پیچلې مخابراتي ټکنالوژي په ودې سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنې د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکې توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کېدای شي. عریضه کوونکي استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د څلورمې مادې له مخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکي حق ده. هغه ویل دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لاندې جوړ شوی، او دلیل یې ورکړ چې وفاقي حکومت ته ورکړل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارل کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمه اوریدنې لپاره مشکوره عدالت د لوی جرګګۍ جوړولو لپاره د درخواست د لاهور های کورټ چیف جسټس ته استولې ده او په سورجو کې به لارجر بینچ جوړ شي.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د شماریات اداره وایي په هیواد کې په لومړي ځل د کرنې د ځمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي. د دې ادارې یو چارواکي د جولای پر 13 مشال ریډیو ته ویلي چې د ټولو صوبو د اړوندو ادارو د افسرانو یو تربیتي پروګرام دا مهال په اسلام آباد کې روان دی او تمه ده چې په اگست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروې پیل شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیت علي راکړي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې غړي او د کرنې ډیجیټل شمیرنې پروژې مشر سرور گوندل د جولای په 13 مشال لیډیو ته ویل چې هیواد یو زرعي هیواد دی خو بیا هم د کرنې ځمکې فصلونو په اړه سم معلومات نه لري. نوموړي په وینا چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې لپاره د ټولو صوبو ټاکلې شوي افسرانو او کارکونکو په اسلام آباد کې ټریننګ پیل شوی دی او د اگست په لومړۍ اونۍ کې به په ټول هیواد کې د کرنې ډیجیټل شمیرنې لپاره سروې پیل شي. دیوای په لومړي ځل به په پاکستان کې د کروندې ځمکو په اړه ډیجیټل شمیرنې پیل کیږي. د دې سره د مالدارۍ او زرعي مشینرۍ په اړه به هم شمیرنې کیږي. کرنې ځمکو په اړه ډیجیټل شمیرنې یو مهمه برخه ده او د دې معلوماتو په اساس به فیصله کول هم اسانه وي. د ځمکو په اړه به پوره معلومات مخې ته راشي چې خلکو سره څومره ځمکه ده، د ځمکو مالکان څوک دي، کوم فصل ترې اخلي، د خیبر پختونخوا زراعت محکمې د زراعت ایکسټنشن پروګرام یو غړی محمد عارف خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې کروندې ځمکه ډېره کمه ده او بیا په ټوله صوبه کې 19 لاکه زمینداران دي خو یوازې 6 لاکه رجسٹر دي.
19 لاکه فارمر زمیندار دی د خیبر پختونخوا، نو دې کې صرف 6 لاکه کاغذی طور باندې رجسٹر دی. یو دې کې داسې د ټول کانټیکټ نمبر او د ځمکو معلومات او حساب کتاب او لوکیشن او څومره دي مسلې د ځمکې سیدو بو پوزیشن یې ستدي کنه، هغه ټول ډیټا به موږ سره په 1 کلیک باندې راشي، بلکې بهر یو ډیپارټمنټ د ورچا ته په 1 کلیک اویلیبل.
محمد عارف خان زیاتوي چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره به د ډیرو فصلونو پیداوار زیات شي، د فصلونو ناروغۍ به په وخت مخنیوي وشي، کروندګر به په وخت خط خم ترلاسه کړي او خلک به د لوګو بو په کارولو د ښه فصلونو په اړه هم پوه شي. د بلوچستان د زراعت محکمې د قلعه عبدالله ډیپټي ډایرکټر منصور احمد بیاوي د کرنې ډیجیټل شمیرنې د بلوچستان د کروندګرو لپاره ډیر ګټې لري. نوموړي په وینا چې دلته د وخور نظام ډیر خراب دی او د خوشحالۍ له کبله ډیر فصلونه رقم شوي دي او ځینې د تل لپاره ختم شوي دي.
کم چې اوبه ورکوو فصلات هغه په روایتي طریقه ورکو په فلډینګ په ذریعه ورکوو، نو په کار دادی په ګرد بلوچستان کې کم چې لیټیسټ ټیکنالوژیز دي اریګیشن غدوبوغه هغه اپناوسه، په هغه کې د اوبو زیان کمی او فصل هم ډیر خوندور کیږي.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان بیاوی حکومت د دوو لوی علتونو له کبله د کرنې ډیجیټل شمیرنې کوي. یو چې د پیسو نړیوال صندوق په وینا په زراعت ټیکس لګول کیږي، او بل چې پاکستان، چین، دوبۍ او ځینې نورو هیوادونو ته خواص کوي چې په پاکستان کې د زراعت په څانګه کې هم پانګونه وکړي. نو د دې لپاره بشپړ ریکارډ مهم دی او هغه به د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره مخې ته راشي.
پاکستان چې د 1300 وخت کې یو ای او چاینا داسې نور ملکونو سره دا خبرې روانې وي چې هغه پاکستان کې چې دنه دی په زراعت په شوبه کې انویسمنت وکړي. بار ملکونو چې دنه دا یو ډیماند وو چې تاسو خپل ملک کې چې دنه د زریز مکو لومبه چې دنه دا غو مونږ ته ډیجیټلی دا غو میپینګ وکړي، نو دا یو ډیماند هم پوره شي. بیا آی ایم ایف چې دنه پاکستان باندې دا یو ډیماند کوي چې تاسو زری چې کوم آمدن دی دا غو ټیکس کې، نو ضروری ده چې دا پته ولګي چې ذریعہ آمدن څومره دي، کم کم ځای دي، د دې چې دینو بینیفیشری څوک دي.
اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان آبادی چې مخ په زیاتې دودا او ډیر په تیزی سره د کروندې په ځمکو هم بلډینګونه او د کورونو جوړولو سکیمونه روان دي، نو باید چې د ډیجیټل شمیرنې وروسته به د کرنې په ځمکه د نورو کورونو بلډینګونو جوړولو منصوبي وتړل شي. د پوهانو په وینا چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره د هغې سپارښتنې عملي کول هم مهم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د هارون بچانا.
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ سیل حکومت غوښتي چې دوی د ولادرک ملګری زهیر زیب بلوچ تر څنګ ټول لادرک بلوچستان خوشی کړي. نوموړی پرون د کوټې په جی پی او چوک کې د بلوچستانو یو احتجاجي پله ته په وینا کې وویل چې درې ملګري د کوټې په سیول روغتون کې د ژوند او مرګ په برید ولاړ دي او شل نور چې ښځې هم پکې شامل دي په حکومتي قیدخانو کې دي. بل پلو د بلوچستان پولیسو د جولای پر 12مه د مهرنګ بلوچ تر څنګ د بلوچستان د یووالي کمیټې د ځینو نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیسو تور پورې کړی چې بلوچ احتجاجیانو د جولای پر 12مه په کوټه کې سرکاري ودانیو ته زیان رسولی او پولیس سرتیري زخمي کړي دي. د خیبر پولیسو ویلي د ځای خبریال خلیل اپریدی د وژنې په تور یې گرفتار کړی او نه مشکوک کسانو څخه پلټنې روانې دي او زر د چې اصلي قاتلانو ته ورسي. پولیسو دا خبره پرون په یو خبر پاڼه کې کړي. خلیل اپریدی چې د سیمې پیژندلې خبریال او د خیبر د خبریالانو ټولنې مشر پاتې شو د جون پر 13مه د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې وسلوال وواژه. لاغه پیښې سمدستي وروسته خیبر قومي اتحاد د اپریدی د قاتلینو د نیولو او د هغه ضلع د امنیت د ټینګښت په هدف د لنډی کوتل په تکیه مرکز کې احتجاجي پلت وواهه چې لا هم روان دی. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې په لومړي ځل د کرنې د ځمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي. د دې ادارې یو چارواکي سرور ګوندل د جولای پر 13مه یعنی پرون مشالډو ته وویل چې په اګست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروې پیل شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه رپورټ رد کړی چې وایي دا هیواد د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې طلوع نیوز ټلویزیون ته وویل د امنیت شورا د څار کمیټې وروستی رپورټ د ناسمو معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی. امنیت شورا د جولای پر 13مه په خبر کړي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان وسلوال شتون او فعالیتونه لري. او پرون د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې د هغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ممکنه کاندید ډونالډ ترامپ پر کمپاینی غونډه ډزې شوې دي خو خپل ترامپ ته زیات زیان نه دی اوخته. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي د مشکوک حمله کوونکو په ګډون دوه کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د ترامپ انتخاباتي ډلې په یو اعلامیه کې د پولیسو او د قانون عملي کوونکو ادارو مننه کړې چې وایي په چټکۍ اقدام کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونو لنډیز درته هارون بچا وړاندې کولو. د تاسو په پام یو بل موضوع تر راغړم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټه هغه اندېخنې بې ځای بولی چې ګواکې افغانستان د بهرنو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. دغه کمیټه د تیر چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکو وایي یو شمیر واقعیتونو ته په پام د القاعده او ټي ټي پی سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبه په ورځ د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون تلو نیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد د غسرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د حضور یادونه شوې ده. د راپور لمخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پی په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل شي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعدې د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعدې مشر الزواهری په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقانی کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پی دی. د ټي ټي پی یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې وایي ایدیالوژي ده بلکې د دې ترڅنګ د یو بل کوروتوب کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ خبر کړی د غراز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشته ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
داس مشال لريو ته وګیوم. افغانستان کې پاتې کیو یو شمیر خوستي کروندګر وایي چې سخت کال یې د نورو کلونو په پرتلا ډېری هندوانې کړلې او د تیر په پرتلا حاصلاتو کې هم خواله راغلې ده. دوی زیاتوي کچری اړوندې ادارې او نو دولتي موسسې ورسره د هندوانو د تخمونو د برابرولو او د هغې د کر او راټولولو د مسلکي لارو چارو د خودلو په برخو کې مرسته وکړي نو خوست به د هندوانو د حاصلات لاړخه پر ځان بسیا شي. په خوست کې د هندوانو ډېره کرکیلا په تڼیو او ګربزو ولسوالو کې کیږي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
کڅه په خوست کې تر اوسه د هندوانو کار او د فصلونو راټولول لږ او محدود دي، خو بزګران نتیجې ته هیله مند دي. وایي کچیر د هندوانو خطو خو مرتبه برابر شي او اړوند ادارې او د کرنې د برخې مرستندوی بنسټونه د هندوانو د کار او حاصلاتو راټولولو د مسلکي لارو چارو په خودلو کې مرسته وکړي نو له دې اړخه خوست ژر پر ځان بسیا کېدلی شي. د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د هندوانو سږني حاصلات ډیر او دوی لپاره ګټه ښه ده. کارواندګر عبدالغفار چې د تڼۍ د سړک پر غاړه د خپل پټي هندواڑی خرڅوي مشال رډیو ته وویل
ولا ساخولې حاصلات به خي خدي په بختانه چې د ایمیګ منطقه چې دوه دغه د توپانینه غلې دغه ډېر درې می د دوه درې کله ایمیګ نه غلې اندونه وای ساک چې غلې نه وښوا ډېر خولي اندونه وکړي تقریبا 15 کیلو 16 کیلو وادونه اندونه خيږي څویر لاس دیار لاس دوه لاس لاس وته.
خوستی کاروندګر وایي دوی په خپلو امکاناتو د ځینو نتیجه لرونکو میوو د ترویجولو وس او صلاحیت نه لري، خو که مسؤلین ورسره مرسته وکړي د هندوانو کر او پیداوار به بیخي ډیر شي. یو بل کاروندګر کریم خان وایي
مخفلا نیم جره منځکه په قرار یدو نه لمه زپالوس نه وترسیږي هم تخم ته هم زیغته سره ته ځکه موږ دولت سره موږ دولت نه سره شته یو پیرا د شلو کله کې موږ یو تر سره نه نه والله د شلو کله کې موږ دینه یو کلو تخم نه والله.
په همدې حال کې د خصوصیدونکو د دغه ولایت د هندوانو له خوند او کیفیت خوښ دی وایي چې د نورو سیمو څخه د راوړل شوی هندوانو په پرتله داخی دي. د خصوصیدونکو قسمت الله وایي
مطلب خوګی دي داندونه ځکه چې دلته په پټین وروشي کوي دلته په خښي ورسیږي خیمه زی دوری وي هغه بزرګ چې کی منډړي وي هغه اندونی چې دی هغه ول تشنه وشي کوي ریری دلته په مټره کې په خښي څه دوی نه په خښي ګرمه په خښي یو خواندومره نه ویل کڅ څنګه چې پټی اندونی خواندوي.
په ورته مهال د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوی هڅه دا ده چې کروندګرو ته د زراعت په برخه کې اسانتیاوې ډېرې کړي. د خوست د کرنې ریاست فنی کارکونکي ولی نور خاموش وویل
امید دی چې د هندوانو ترویج او په دې برخه کې به یې کرل راتلونکي کلونو ته زیاتوالی مومي. دا چې هندوانې په خوست ولایت کې نوي ترویج شوي دي او موږ په دې برخه کې کوشش کوو چې دهقانانو ته لازمې مرستې او لازم بسته شوي تخمونه او مسلکي لارښوونې په وخت سره ترسره کړو.
د خوست د کرنې ریاست د مسلکي کارکوونکو په وینا سږکال 130 هکټاره ځمکه په هندوانو کرل شوي او د تیر کال په پرتله حاصلات 10% ډېر شوي دي. خوست کې په دودیز ډول د غنمو اوربشو شولو او میو کرنه ډېره ده، خو په وروستیو کلونو کې باغونو او ترکارۍ ته هم د کروندګرو پام ډېر شوی او هغوی ته پیداوار هم ښه ثابت شوی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال لري ته وګي اردن کورجو کوز جنوبی وزیرستان تا دغه قبایلی د لیز نو سیاستوالانو مشال لري تو ویلی چې د هغه ضلع امنیت حالت ورستربلی په خرابېدو دی. دوی زیاته کړې د امنیت ذمہواری د حکومت ده او باید پوره کړي. بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان یو انتظامی افسر وای چې د امنیت موضوع ورته ډیره مهمه ده او دا چې پوز او پولیس په ګډه د هغې لپاره کار کوي. اشتیاق مسید پی تفصیل راغونډ کړی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او حکومت یې په سیمه کښې د امن حالات شکول د پوره څه هم نه کوي. د ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر په دغه براکښې ویایي
امن امان کیم آئینی او قانونی زمورات او د ریاست او نو ګورنمنت او لزلی انتظامی یا سکیورټی فورسز شکی میداری دی اغا د دې چې کیم خپل آئینی او قانونی زمورات او اغا نه پیرا کوي نو میجو ټول اغا کا سیاسی خلق ته کا قومي مشرون دی نو د ټول د میجو د متفق فیصله دو چې میجو دلته د ریاستی ادارې نه او د زلی انتظامی نه دغه مطالبه دو چې د میج په علاقې کې چې کیم د بدمنې لهر خورشوي د لمزید مور خوړی
عوامی نیشنل گوند یو غړای ایاز وزیر ویایی چې حکومتی چارواکی په ضلع کښې د امن حالات ښه کول خپله ذمهواري پوره کول ته تیار نه دي.
زمزی وزیرستان لور د خرج خرج حالات ته د خرابولو لور ته راوون د مخکې مولانا نزازان چې د جمعیت علما امیر و دغه ایستلی یو مختلف خلکو دا رایې دو د موږ امن د ریاست نه غوړي پکار دا دی چې دا امن ریاست روول موږ فوج لاري خو د بدقسمتۍ نه
خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي.
امن امان دپاره چې څومره الیز ادارې دي نو هغه ټول چمتو دي او های الرټ باندې دي. پولیس خپل ګشتونه هم سیوا کړي دي, سنیپ چیکنګ هم سیوا کړی دی. زموږ دا کوشش دا دی ساؤت وزیرستان لور د دې بدامنۍ نه په سایډ پاتې شي او انشاءالله دلته به حالات موږ ته نه خرابېږي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا و یې د ضلع اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو خلک وایي چې ګراني ورستر بل زیاتېږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستی دی خو ورسره د برېښنا ګیس او پیټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړې دي. د پېښور اوسیدونکي وایي چې ګراني ژوند نور ستونزمن کړی دی. په دې اړه تفصیل ګلیاز بیانوي.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 20 کرب روپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3500 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1500 ارب روپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی ګیس او پیټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخې ګرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پېښور اوسیدونکي وایي په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پېښور ښار یوه اوسیدونکي چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال ورته وویل ګرانۍ ورله ژوند ستونزمن کړی دی.
ګور امخ کې وتی را ګیس پیل راتله کنه نو کاغه به دو زره راتله نو اوس داغي بڑا بللای که د بجلی بیل دې کله زره راځي نو هغه اوس هغه په حساب سره نیم پړین باندې ډیر سره دونه بجلی نه څنګه چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې خو نه بلونه هغه شانې به مونږ باندې راځي یو نو کته شکه سپاله خدای ډیره سخته ده کنه چې خپل تنخواه واخلي نو هغه به هغه کې بلونه ادا کوي کاغه به په کور نظام چلی
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 38 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکي وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیلا بچی راتلن نو شاین و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو اوس ته پیلا بډی رات اوس په کې اوس کم شي وی دي تو کې ارس خوراک غ مقدار کم شي دي او بل ګران شي وی دا دی اوس ته ګران دي پیلا بچی په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وک ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانی دي مثلا غوړي د چینی د وړي دي دال دي نو دا خو د کور د هغه سوداګانی دي د ضرورت لپاره نو موږ چې ده هغه کې دا غسي ناس دي ورس کې موږ هغه څه وټد نشي چې کوم زموږ مخ دي یره د یو چې د پیم چې تقریبا 50-55% زموږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده. مخ کې زموږ تقریبا 50-60-70,000 روپو د سیل کې د اوس چې ده 25-26-30 راغه دا ګرانی دا وجه بل دې څه څنګه دا وجه هر شی باندې چې ټکوله کېدلو یعنی دې پوره چې پانی په کوم شیمپو دې هم باندې دې ټکوله غولونو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه وجه زمي دا غوونه دې خې مشکلات سره مخامخ.
د پیښور ښار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بل ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راځل اوس آرامه شي په موږ باندې د بجلی چې کم دې ګرانی روانه ده ولې شانتي راځي چې یو آغا د الله نظر چې ماغه 2300 روپے 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړي چې هغه 1 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړ څو چې را دا چې 500 روپے ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولست به رعایت ملاو شي خو داسې ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصلې غستل دي. آی ایم ایف دباو صرف د ولست لپاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټي باندې ټیکس لګاوا په سکولونو باندې ټیکس لګاوا په اډیوکیشن ټیکس لګاوا په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې جته ورکول نشي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار لوده ورکې لګیا ډیره بارول چپ ایوان کې ناست.
پاکستان له 2019 کال راهیسی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ عرب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې عرب ډالرو د پور بل موافقه وکړه چې لمخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې عرب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 عرب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 عرب ډالر جوړېده ورکړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کروندې ماهرین وایي چې د کابل دریاب اوبه د ډیر سخاوالي له امله د سخلو او زراعتو لپاره باید استعمال نشي. دوی ویل چې په هغو اوبو کې د کورونو د سخا اوبو د ورګړېدو تر څنګ د صحت لپاره نقصان ورکوونکي کیمیکلي هم شامل دي. د جولای په 12 په پیښور اګریکلچر یونیورسټۍ کې د اباسین د اوبو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه. دغې غونډې ته زموږ همکار عظمت علي شاه ورغلې دا راپور برابر کړی.
د زراعت ماهرین وای چې د دریای کابل اوبه د سکلو او د کر کروندې لپاره د استعمال قابل نه دي. د جولای په 12مه په پیښور زری پوهنتون کې د دریای کابل د اوبو د خچنوالي په اړه د پوهاوی او سیمینار تابع شوی چې پکې د پوهنتون استادانو زده کوونکو او سیړونکو ګډون وکړو. غونډې ته وینا کوونکو وویل چې د دریای کابل په غاړه د آبادې او ودانو جوړېدو وروسته د کورونو او کارخانو خچنې اوبه او بیلابیل کیمیکلز دریای کابل ته د غورځېدو له وجې د سیند اوبه د سکلو او د کر کروندې لپاره د استعمال قابل پاتې نه دي. د زری پوهنتون استاد او د سیمینار تابع کوونکی پروفیسر شاهد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان له 2 کروڑ سیوا خلک د دریا کابل اوبه استعمالوي چې لوجیه بیلابیل بیماری جوړیږي.
نو زمونږ چې کوم سټڈی دی کې کړی دا د غي مطابق خدا د سکلو ډیر لری خبره د مونږ زراعت د پاره هم نشي استعمالولې. واټر پیوریفیکیشن سیستم زمونږ نشته دی. چې کوم هو لګ ډیر کم مات ګرو ډو که هر څنګه هغه 2010 فلټ کې ختم شو. اغه نه پستا زمونږ سمره هم چې کورونو کم دا سخاو بدی دا ایز اٹ از زمونږ خړون تزي خړون نه زمونږ اریګیشن کانال است تزي اریګیشن کانال لا الټیمیټلی دا چرتا کابل ریور کې ډم شي. دین علاوه هم چې سمره زمونږ سندونه دي زمونږ دریابونه دي زمونږ نالې دي هغه ټول کورونو د اسخاو بود لاسس خادي دا تقریبا 100% دی وبس خادي جی. یو سټډی مونږ کړی دا چې هغه پبلش هم دا پغی مطابق واټر چکم دی په کابل ریور کې اٹ از گراسلی پولوټډ چې یا خو مونږ د ورلد هیلت اورګنایزیشن کرایټیریا به فالو کوو اس کلو بود لپاره نه دا وب هغه نه فالو کوي دون اس خادي. دین علاوه یو ایس انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی کرایټیریا دا چې هغه ته لمبا د پاره لکه استعمالې او به نه هغه بسونه پاکي پکار دا هغه هم نه فالو کوي.
د خیبر پختونخوا د ریور پروټیکشن آرډیننس 2022 تر مخه څوک هم سیندونو ته هیڅ قسمه ګند کیمیکل او سخاو به نشي غورځولی. پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز د کال 2013 په خپل یو راپور کې وایي د سیند او نهرونو اوبو کې د کیمیکل او بایولوژیکل اکسیجن ډیمانډ د خپل حد نه هم سیوا دی او د ګندونو او کیمیکل لوجی د کال 1950 نه تر کال 2013 پورې د دریا کابل په اوبو کې 40% کمی هم راغلی. غونډه کې شریک ډاکټر محمد زبیر مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا د اوبو د صفا کولو پروسیسنګ پلانټ ته اړتیا لري.
اوبو د وجنا چې کوم بیماریا نه دي تقریبا سو د نیمه پورې د اسپیټالونو کوم بشتري چې دي مریضان چې کوم دي هغه د اوبو سره کوم تعلق لرلو ولا بیماری دي د غیر خلق راځي. اوبو صفه کول لپاره ضروری دي چې مونږ لکه د اوبو ته چې کوم ګند چې دي هغه انساني فضله ده چې مونږ سویج ورته وایو چې کوم د کورونا او د کارخانونو چې کوم وزي چې په هغه کې سویج کې زیات بکټیریا ټایپ شي نه او د کارخانونو چکم رضی پہ کہ زیاد چلی کیمیابی مواد بھی چاہا تھا انسانی صحت پہ پر ٹک نوی خاص مقدار چې په جسم کې زیات شي نو هغه بیا مضر شي او داسې چې دی د کوم د ځناورو ولا کوم فضله چې دا هغه مواد چې کوم څه وخت اوبو کې شامل شي نو هغه سره هم لکه بکټیریا او وایرسز دا زیاتیږي.
خیبر پختونخوا په پاکستان کې یوازنی صوبه ده چې د اوبو د تحفظ او صفایي په اړه په کال 2020 کې خیبر پختونخوا ریسورسز کمیشن هم جوړ کړی دی. دا پیښور پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوید الله مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت او عام ولسته په ګډه د اوبو د صفاوالي لپاره کار وکړي.
نو مقامی خلکو تم لکه د دې خبره اهمیت اجاګر کول پکار دی، غوته ویل پکار دی، خوده مت پکار ده چې د دې د اوبو استعمال چې اکثر مونږه ګندګي وغیرہ د کو د دې باقاعده صحیح طریقې سره مونږ د تدارک وکړو او چې کم د اګریکلچر د زراعت باندې مونږه کم سپریګانې کو بس داس سپریګانې چې لکه هغه پیسټیسایډ ورته مونږ وایو چې هغه بنشي وي دی هغه بیا هم چې کم دنو بعضی زمیدار هغه استعمالی ډایرکټلی یا انډایرکټلی زمونږ هغه نهري نظام تر کارخانی دی په دې کې لکه دا ټریټمنټ پلانټس وغیرہ او شی باقاعده تور باندې نو داسې لکه ډیر دغه دی موږ سره زراعي دي چې هغه موږ استعمالول شو او د دې د اوبو د صفا کولو د صحه د پوره چې هغه کم از کم د زراعت قابل شي.
د امریکای پروسیډینګ نېشنل اکیډمي اف ساينسز د کال 2020 په خپل یو راپور کې وایي چې د پاکستان په لاور خار کې د راوی سند د ټولو خچنی اوبه لري چې پکې د پیراسټامول، نیکوټین، کیفین او نور د دوایانو کیمیکلې شامل دي. راپور کې ویل شوی چې دریا کابل هم د ملک په خچنو سندونو کې په دریم نمبر دی چې پکې د کارخانو او کورونو 9% ګند پریوزي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د دې خبرې غړې رښتیا راپور تاسو پام راګرځوم. د سوابه پولیس وايي په ضلع کې پروانه جولای میاشت کې د درو خويندو په شمول 15 کسان د غیرت په نامه وجل شوی. د جولای پر 11مه یو کس وادنه انکار باندې درې خويندې وجل دي. د دې مخکې د جولای پر 9مه یو هلک او جنای د غیرت په نامه وجل شوی. په خیبر پښتونخوا کې ولی خزي د غیرت په نامه وجل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه سوایي. د مشال ریډیو خبريالي خالد انیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبري کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
سوابای کې د جولای په 11مه د وجلې شوی درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې 15 کلن زوی یې د بل رور په وینا خویندې وجلې دي. 18 کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزه خلاف د 23 کلنې سومبل رشتہ یو داسې کس سره کړی وا چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دی وایي چې لور یې دغه کس سره واده نه کول غوښتل. د کومې نه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی وو او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړې وه. د خزو حکونو دپاره کارکون کی تنظیم زوفاش مشری نوشین فاطمہ مشال ریڈیو طویل دی چې نوی ټیکنالوژي د وجه هم د غیرت پنامه د خزو وجنو کې زیاتواله راغله دی. د کومې چې مختلف وجوهات دي دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکولې شي.
زکل کلا وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن چا په موبایل باندې ټلیفون راتلن د چا نمبر پیدا کول هغه تصویر په سوشل میډیا چون په دې باندې کورونه وران شو مړی وشولو غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنۍ به ځان خبر هم نه ویغه تصویر په بچا اغستی وی دا هغه مو معیار دي چې مونږ په ټیکنالوژي هضم کوونو مې نه پویګو په صحیح طریقې په استعمال نه پویګو مونږ اخلاق نه تخ دلی خلک
یو. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت پنامه وجلې شوې دي. که څه هم د غیرت پنامه د وجنې قانون موجود دی ولی بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د پیښور های کورټ وکیلا او د انساني حقوقو کمی کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو طویل دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت په نامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غداوی چې کله یو کس د غیرت په نوم باندې یو خزه مړ کوي نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافی نشته. دا غیرت په نوم باندې چې یو خزه مړ کیږي هغه فساد فل ارض ډیکلیئر کو هغه دا وی چې کله یو غیرت په نوم باندې خلک یو خزه مړ کی نو هغه کې به معافی نه کیږي. هغه به د ریاست خلاف جرمی او پاغه باندې به ریاست فیصله کوي او د کی به معافی نه ولیان هغه نش معاف کوله.
د انساني حقوقو کمی کمیشن رپورت تر مخه د کال 2013 نه کال 2023 پورې 2015 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي چې پکې 1875 سړي او نوري خزې دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2.5 سلنه خزې په سناس شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بې عزتی د دې اجازه نشته. دا چې زمونږ دی خلکو دا رایجه کړې ده چې دا چرته ګډي بيزي دي او وادي به پلار یا رور په دې کې به د جنې مرزي وي او کنه وي بالکل به مرزي وي. د جنې د مرزي نه خلاف نشي کېده. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجي د غیرت پنامه وجنو کې د کمی نه راتلو مهمه وجې دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.